درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم او لمړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو یو تازه راپور کې راغلی لګاونډي یو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان ته شل شوی د شکنجه توقيف او د جنسیت پر بنسټ د زورونی له خطر سره مخامخ دي په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما او د ملګرو ملتو د شری حقونو لوی کمشتری په ګډه خبر کړی د یو شپیر ستنو شویو د شکنجه وهلو جعلی اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لمړی لاس روایتونه راخستل شوی دی. راپور د نه سلبش کسانو سره د مرکه پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیان ګالی ډلې شزیون جونی د پخوانی حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل شوی دي. په راپور کې هم دراز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې لمخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونه لیږل شي چې د شکنجه تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمیر افغان رسنه او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غزدوی نیولی دی. افغان خبریال سمی یوسفزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې مولوی غزدوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپل دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځې بند محکوم کړی دی. یو شمیر نورو رسنیو هم د مولوی غزدوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا د مولوی غزنوی خپلوانو د نوموړي په نیول کېدو څنه دی ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړی همداراز د پاکستان د دولت پر ضد انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکه ماته ګډي چې نه څلويش کسان پکې سپاره وو د روسیې په لری ختیس تیندا شهر ته نږدې د یوې غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې له ځایه د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبری آژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لری ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو په مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوي وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچنسک شاره چې د روسیې او چین پر پوله موقعیت لري د تیندا شار په لور روانه و. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم د هیواد د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره سفر وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست په نیمایي کې انګلستان ته ولاړ شي او هلته به درې ټیسټ لوبې وکړي. همداراز د هند او سریلانکا لوبډلې چې د راتلونکي کال د شلو وره نړیوال جام ګډ کوربه توپ کوي انګلستان ته به د یو ورځنیو شلو وره سیالیو لپاره سفر وکړي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی موزه سپات څاروان د دې سات خبرونو ته پام راوړم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د دوی په زندان کې د برېټانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن ولاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبري کولې وویل، په زندان کې د برتانیایي جوړې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او لغفلي کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د دې برتانیایي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پولي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت باندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلد په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه کنسولي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغه دوه کنسولي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو کنسولي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه کې لیکلي، د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وي و بیش سلنی تراتیتی شوی دی. در افغانستان پا صادراتو که انگورو، انار، منی او رومیان او لپاکستان پا وارداتو که ام، کینو، کیلی او کچالو شامل دی. دغه حکره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنز لاسلیک شوی دی. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې لپاره عملی کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی دی د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبرې وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ساسو د خبرونه درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په د خبرونه کې مونن هر کله کوم. د په هټونو په چوکاټ کې د چیرونو په اهمیت د ژغی شو. علمي چیرنه د په هټونو یو اساسي برخه ده چې د علم او پوهې د پراخیدو، نوښت او حلارو د مندلو او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري. چیرنې یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې د پښتنو مطرح کول، د حقایق سپړل او د موجودو ستونزو لپاره نوی حلاري مندل دي. په اصلي نړۍ کې پوهنتونونه یوازې د تدریس ځایونه نه بلل کیږي، بلکې د چیرنو بنسټونه هم دي. پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، جرمني، فرانسې، جاپان، چین او بریتانیا هر کال میلیاردونه ډالر د خپلو پوهنتوني چیرنو لپاره ځانګړي کوي، ځکه دوی پوهیږي چې د هرې علمي چیرنې تر شا ممکن یو ستر اقتصادي، تخنیکی یا ټولنیز بدلون پروت وي. په پوهنتونونو کې چیرنې نه یوازې د استادانو او محصلانو علمی ظرفیت لوړوي، بلکې د هیوادونو د سیالۍ ځواک پیاوړی کوي. د ساینس، ټکنالوژۍ، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د چیرنو له لارې د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغیو درمل پیدا شوي او د ستونزو هواري ته لارې هواري شوي دي. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونه چې له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي، باید علمي څیړنو ته لومړیتوب ورکړي تر څو خپلې ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق له لارې وپیژني او حل یې کړي. څیړنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د څیړنو د هڅونې لپاره لازمې اسانتیاوې، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابره کړي چې محصلان او استادان وکولی د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري څیړنې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه دی. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی، او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر نه دي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پوهنتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي؟ را سره اوسه په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي، لومړی استاد پیژان ته ورځو. استاد، تاسو ته ارکلی وایم.
سلامونه تاسو او
استاد
درجه
دلاري ټول او اوریدونکو ته سلامت اوسئ. بله پښتنه دا ده چې ولې څېړنه د تدریس ترڅنګ دومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پوهنتونونو کې کله چې پوهنتون ته څوک ځي، یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د څېړنې په اړه ډېر فکر له محصلینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع او په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو، البته د ادارو ترمنځ موجود دی، چې په پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راسي، پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي، دی باید یا دای باید له ځان سره نوټ کړي، او په امتحان کې او بهو څه چې استاد ویلي دي هغه بیرته د امتحان په پارچه باندې ولیکي، چې دا یو ډېر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پوهنتون یو تعریف دا دی چې پوهنتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پوهنتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته د رونق ورکولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څه له استاد سره او پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه ته د امتحان په پچه باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل د محصل ته درس ورکولو، درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې زده کړی دي. نور محصل باید دې ځای ته رسېدلی چې پوهنتون ته راځي او دوی در دغه ټولو پړاوونو چیرېږي، هغه باید دې سطح ته، ذهني سطح ته رسېدلی چې هغه نور خپلې ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله، ډېر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول ووایه چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کومه ځای چې زه عملي تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې هلته هم محصل پاتې شوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او د هغه وروسته مې دا ویاړ درلود چې زه تدریس وکړم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت له هماغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهېږم چې زه د درېیمې نړۍ نوم ورکم که نه کم ور نه کم. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څېر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بله مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړي، ویلې کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نسم ورکولی چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیا زموږ په گاوند کې زموږ په سیمه کې هغه پراته دي، او ورته اقتصادي وضعیت لري، هغه داسې یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پوهنتونونه که راسو دې ته چې پر تحقیق او پر څېړنه باندې څومره باور لري، هلته هم وضعیت ډېر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه وه چې په وروستیو وختو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړې وې، او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه یې ادا کړل، د څو سره بلد وه. یو څه امیدواري چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شلو روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بېرته په ټپه ولاړ دي او بېرته په صفر کې سوله.
بله، ډېره مننه استاده. بحث ته دوام ورکوو، خو په دې منځ کې څو اورېدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوی اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربانی سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته، ما خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسې، مننه، مهرباني کوی.
قربانی سم سروان صاحب محترم، خدای دې مغالي نه بده، ان شاء الله سروان صاحب زکه زده شباب صاحب محترم
استاد
کندونی پرخ مسم پای.
مننه سید،
یو سلام تاسو ملما ته ما محترم اسمت سروان صاحب. دلته په افغانستان کې یعنی په هلمند ولایت کې دغه پوهنتونونه مثال که دولتي دي که شخصي دي، دلته پاملرنه نه وته کړي، لیکن خبره ده چې زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده محترم اسمت سروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبرې څار وکړي، ورته دغه پوهنتونونه وګوري، دا شونځي وګوري. یعنی دلته د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو انځور تاسو در کوم سروان صاحب، چې هغه دا کوشنان دلته مثال د خبرې درس او تحصیل پکې کې ذکر پکې کې لیکن شاګردان ته د خاص غنې کې توجه نه کوي ساروان صاحب محترم پکا تاغه ماشا چې دی کړه دولت ته خاص ورته والا دي معلومینو ته مثال د خبرې د بل خاص والا دي خپل ماشا چې سرګ نه وری دي کوشش وزار نه باسي د ماشمان سر نو پکا د حکومت لپاره دا چې مثال د دولتي کلینیکو دغه ته پانتونو ته مثال د خبرې دی توجه چا کار وکړي چې دا وسره کم درس تحصیل د ماشمان ته ورکی کوشش کاږي زار باسي کنه باسي ساروان صاحب
بل صاحب ډیر مننه تل صاحب اوس به وګورو چې بل اوریدون کوي مو شاغلای اسامت سوی مهرباني کوي
سلامونه سروان صاحب محترم تاسو بهروز صاحب
سلامت اوسې ډیر مننه مهرباني کوي صاحب
مننه سروان صاحب زبرات هم یو چې جمهوریت رنگ سو د پانتنو د مکتب رنگ د سرتکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړی او بل د سده چې وځ خصوصی پانتونو نه چې هغه خو خلک مسکینان دي وطن نه لري چې خپل ماشومان یې ورواچي هلته درس پښتو وایي او دولتي پانتونو نه خو نه داسې دي چې غداري ډېرې پښکې شروع دي یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ورچالان یې هغه دغه ته او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان نو یا د ځوانان ته تام پاملرنه نو ته کې والا ما تخفل راځي او بل داسې چمونه شروع دي په مکتبو کې چې اندي مالنه دا تسکوټ چې ماشمان ته د چاو د پاره ورکور کې دا په توه تا وای چې دا په توګه یې کوته یا خپل په کور کې خوري او سره په دکان کې وته جوړ کړی خوري نو بل دا رقم چې کار تر شروع نو بل د افغانستان پر مختات څنګه وځي حکومت هم پاملرنه نو ته کې دولتي پونټونه نه داسې د خصوصي ګراندې
درسته
ډېره
مننه کور دی ودان یو بل اوریدونکی به هم واورو بیا به استاد ته ورشو کټوازی صاحب تاسو یاست مهرباني
عبدالله دانشم کابل نه اړیکه درسره نیولې ده
مهرباني
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم دی هغه نورسته تاسو له مېلمنه یو پښتنه وکړه
ډېر عالی مهرباني
د موضوع په اړه باندې مې تر ډېره پوری نظر دا و زغتل د کابل فنتون فارغ ما د حقوقو د څنګه نه تر ډېره پوری چې ما په کابل فنتون کې ولیدل یو ماسل په څلور کال کې دومره څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دا څه زده کوي ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه ټولګي تر وړي یا یو بل ځای تر وړي دا تر ډېره د تا په ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي ډېر مثبت تاثیر لري عموما په محصلینو کې او لاغنه ورسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولای شي د هغه نه یو نور څوک استفاده وکړي د ټولنې په درد وخوري په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړی لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کې ما واورېدل تر یو حده تر ډېره پورې دا تحقیقات او برکت خو له بده مرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوې او دا برخه ډېره کمرنګه ده دا یوازې په محصلینو کې نه حتی د پنتون په استادانو کې مالې دلې دي چې دوی تر ډېرو لوړو رتبو پورې په علمي رتبو کې البته رسیدلي دي خو د دوی تحقیقات البته یا ډېره کاپی پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه موږ تصنیف ډیر کم لرو ډیر یا تالیفات دی یا د نورو کتابونو دی یو موضوع باندې یو څه ټول شوی دی موږ ژبه تشبارل شوی خو تر ډیره دام خې دی په دې موږ باید اکتفا نه وکړو دې برخې ته باید دولت جدي توجه وکړي حتی که موږ تاسو خپل د علوم اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقاتو مرکز بلل کېږي تر ډیره پورې تاسو ورشي هغه ته آثار وګورئ په کال کې کوم آثار وړاندې کېږي د ګوتو په شمار تصنیف شوی آثار موږ تاسو هغه ته نه لرو نو تر ډیره پوری په افغانستان کې د برخې ته هیڅ توجه نه ده شوی او د برخې ته باید جدي کار وشي نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راولل شي یو خو به زمونږ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي ډیر لټ منا مخته کیږي چې دوی هر څه په استاد پوری وتړي هر څه په چفتر پوری وتړي په افغانستان کې تر ډیره پوری د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کې مسلین هیڅ کله کومې موخې اهداف چې دوی لري او هغه رښتیا چې دوی په صحیح معنا باندې ځکه دوی نشي کولای چې یوازې له چفتر او د کتاب نه داسې کومه غواړي چې یو خیر اتلونکی او روښانه راتلونکی ولرو چې ډېرې د افغانستان د زده کوونکو مسلینو یو جدي مشکل دی دا چې دوی کله له پانتون نه فارغېږي یوازې تیوري کې یو څه زده کړي په عمل کې دوی هیڅ نه لري حتی موږ تاسو چورته سکلز یا نور مهارتونه د دوی د خپل پانځې نه خواته نه ځي چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا په وظیفه او نورو اړخونو کې د کار په چاپیریال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس ته وکړم. ما خو څلور کاله زحمت ایستلی، نو د هغه نه وروسته دا مشکلات ډېر راځي. او پوښتنه مې دا ده تاسو کې مېلمنه، چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقاتو ته خاص په اکاډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونونه دي، ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی او څه باید وکړو چې دې برخې ته توجه وشي؟
ډېره زیاته مننه دانش صاحب. کور دې ودان، سلامت اوسې. نو وسپور شو استاد پیژان ته. استاد، د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست؟ او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه. او ځکه دا پوښتنه بیا پکې زیاته کمه چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقاتو ته کومه بودیجه هم شته؟ یعنی پخوا کله چې تاسو هلته وی واو کنه، مهرباني وکړئ.
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه. کراسم مستقیما پښتنې ته، ستاسو پښتنې ته او د اوریدونکو پښتنې ته، زه لازمه ګڼم چې موږ یو ځل د افغانستان د زده کړو سیستم ته یو ځغلند نظر وکړو. بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو ښې نتیجې ته ورسیږو. که تاسو وګورئ د افغانستان د زده کړو سیستم، هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډېره پورې نو د کار لویدلې دي. او هغه په دې معنی چې د ښوونځي څخه موږ راپیل کړو، لومړی خو دغه سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې وکلن سي باید په رسمي ډول په دولتي ښوونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کی. دا د سین معیار اوس په ټوله نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنۍ ته راټیټ شوی دی. یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنۍ څخه دی په لومړي ټولګي کې کښېني او خپلې زده کړې پیل کړي. دا په دې معنی چې د زده کړو په دغه اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته ګام اخلي. د دې تر څنګ په ښوونځي کې دغه ښوونځي نصاب چې دی، دا ډېر که داسې ووایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامونکي نصاب دی. د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا به ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي، د ټولو ژبو د ټولو شانو اساسات زده کړي، د ژبې اساسات، یو څه ساينس او یو څه تخنیک او اجتماعیات. اما کله چې خبره د کالج یا منځنی ښوونځي ته رسیږي، نور ماشوم یا یا زده کوونکی مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو پر اساس سره زبالدانی وګرځي او لږ لږ د هر څه څخه باید زده کړي او جبران یې باید زده کړي. دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل اخلاقي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کوم خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمي سفر وټاکي، غواړي چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او که د اجتماعي علومو دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي. او د نهم ټولګي څخه وروسته باید دغه درې کاله تیجي کې د نهم لسم یولسم دولسم څلور کاله درې کاله وشي، د لسم یولسم دولسم دا د عالي لیسې دوره ده. دلته باید دی خصوصي زده کړې وکړي. خصوصي زده کړې په دا معنا چې دی خپل مسیر چې ټاکلی دی په هغه کې باید مشخص پاتې شي، نه دا چې هم بیولوژي زده کړې، هم کیمیا زده کړې، هم تاریخ زده کړې، هم جغرافیا زده کړې، هم مثلثات زده کړې، او هم کمپیوټر و اجتماعیات و ټول زده کړې. دا د یو بشر دی او انسان د واسطه څخه اصلا وتلی کار دی دا تجربه شو دلته چې دا میتود اصلا کار نه وکړي یو خود دی علاقه په اساس سره هغه دی ورچا په داسې شرایط کې وجل کیږي او ځپل کیږي کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې دی ماسترز دی او اول نمبر جو فارغ سی یا دی په دې نمبرو باندې فارغ سی د دې ورسته د کانکور دا سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا لمنځه تللې دي د کانکور په ازموینه کې هم دا شان چې د بیت زکری دی ویلې دي دا ټول باید د ټول امتحان ورکړي د تاریخ او د ژبو څخه نیول دا بیا تر سرپمیر او سپایو د ټول پورې دی چې دا اوس ته شونځي کې شامل شي چې طالبان درته تاسو دا ټول باید د ځکه او څو پورې چې د یو لاس ته پونتون ته لار پیدا کړي ولی په کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دی باید پونتون ته د تاک لپاره یوازې په هوو مزامینو کې امتحان ورکړي او خپل ورتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دوه لسم ټولګي پورې زده کړې دي او هغه د دوه تخصصي مضامین دي او تخصص ساحه ده او په دې توګه باندې د وروسته کله دا ورچا ولري او دا ورچا وشي لاس پونتون ته نیمه اجي زده کړته یا اجي زده کړته د نمبرو او ورچا پر بنسټ باندې څه تاګل کیږي د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېر نیمګړتیا لري زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی یو بل چا مشترک شوی دی چې دا مزامین په پونتونونو کې از موږ دغه مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده وکړئ او تخوږی اما دا غیر منطقي ده د خلک چې تاریخي چې د څلور کال یا پنځه کال یا اووه کال یا د خپل دوه کال دی خپل وخت دلته ځای کوي دوی د پونتون ورسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپل رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي په نور نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایا کېږي دا ارزونه کېږي چې موږ کوم پونځي ته اړتیا لرو موږ په کومو برخو کې څومره محصولونه ته اړتیا لرو د دغه احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي خو په عین وخت کې دوی دا خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي تاسو د واتمن کار پیدا کړئ یعنی ټولنه یې د پونتون سره په یو قوي زنجیر باندې تړلې ده ټولنې اړتیاوې په یو قوي زنجیر باندې تړلې دي مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېر سخت اړتیا ده ځکه چې هالند یو داسې هوا دی چې هغه د بهر د سطح څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته ډېر پام کوي او ډېر بودیجه مطلوبه څنګه کوي په پداره باندې کې هر کال زیات محصولات ترلاسه لري زیات او کله چې محصول هم فارغ شي په پداره باندې کې د تکار پیدا کیږي مخکې د دې چې فارغ شي د دوام کال څخه د پونتون د عملی کار شروع کوي نیمه ورځ پونتون ته ځي یا مثلا په اته کې څو ساعت پونتون ته ځي نور عملی کار شروع کوي او په دې توګه باندې د ټولې اړتیا او د پونتون ځکه یو بل سره په یو کوي زنجیر او په یو کوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولې د شهرازي او د چلوني د پمختار کار او تخصص بله
ډیر مننه استاد. یو شی بل مم ک یادم نکوه، هغه د پدې جرمنی او اکثر اروپایي وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته هغه څوک چې واقعا درس وایي او ویلی شي هغه پرېشتي او نورو ته عرفي ورزده کوي. اما زموږ چې ټوله ځي پوهنتونونه وایي طبعا چې بیا ټولو ته خو کار هم نه پیدا کېږي، او له بلې خوا موږ په دا نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولی شي، هغه کارونه چې له عرفي سره تړل دي هغه په هغه برخه کې مهارت نه لري. نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي ښوونځي نشته، دا ډول خلک کم لرو. خو مخې تر دې چې په دې هم خبرې وکړي، یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب،
څه شی غواړی؟
خیر بل اوریدونکی شته، دانش صاحب بیا هم را سره دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
شبر صاحب سلامت شي.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
څنګه ورور شي؟ تی دې خدای جنباز کوچه من د غزنی ولایت څخه.
کوچه صاحب د پانتونونو کې د تحقیقاتو په اړه څه پوښتنه لري، نظر لري؟
خبره خدا د شبر صاحب سي زه خو به د خونځو په اړه کې معلومات درکم. دا د خونځو په اړه کې دلته یو دا مشکل ده چې نظارت نشته. بعض استادان یې په مکتبو کې کم دي. ښه، یو معلم یې مثال شل تنظیس نفره هلکان نو غوته هغه کله درس ویلی سي ساده خلاصو. نو دلته باید کار په دې وسي چې دغو ته معلمانو ته ماشونه باید ور زیات کړي، او نظارت باید په وسي، په ښوونځیو باید نظارت وکړي چې تر څو پورې علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي. نو له بده مرغه چې اوس ډېر د علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کېږي، نو دا باید وسي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، سلامت اوسې. دانش صاحب تاسو بیا هم کولی شئ که څه ویل غواړئ، مهرباني.
یو ته څاروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم. هغه دا و چې پوهنتونونو کې لومړی باید په محصلینو دا فشار راوړل شي، خپل د استادانو لخوا نه دا تشویق شي، یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبور کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي. که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي، هڅونه وشي، بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي، مجبوره یې چې تر څو محصلین مجبوره شي دې کار ته، د یوې لارې نه د یوې لارې نه. او دویم دا باید په پوهنتون کې موږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې موږ پوهنتون ته درس ته ځو. حداقل یو دوه ورځې موږ ریسرچ ته ورکو، چې یا باید په پوهنتون کې موږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي. که هغه نه وي، حداقل موږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی عمل هلته باید ریسرچ وکړي. که موږ او تاسو که نن غربي نړۍ ګورو، یا اروپا ګورو، یا امریکا ګورو، هلته چې ډېری نوي شیان کشف کېږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کېږي، دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي. هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی. دا داسې د کوم بل ځای نه استخراجېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي، نو د محصلینو سویه به یې همداسې پاته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي. نور فکر نه کوم چې
ډېره مننه، سلامت
سر چوکړي، نور څه وکړي، نور څه خاص نه لرم.
ډېره مننه، سلامت اوسې. دانش صاحب تاسو وایئ چې فشار پرې راوړل شي او مجبور کړل شي محصل چې تحقیق وکړي، لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي، خصوصا محصلین. مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی، تاسو ته وایي که تاسو تحقیق کوئ، د تاسو د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسو کولی شئ برابره کړئ، یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي، ستاسو تحقیق اخلي په بیه، هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي. نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري. دا پوهنتونونه هم البته اول په دې ګټې ځانونه پوه کړي چې تحقیق څه ګټه لري، او وګورو چې استاد څه تبصره لري. پېژان صاحب، مهرباني.
او کاکر صاحب کمیلونم سم
دانش صاحب
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه. زه خپل په تحصیلي برخه کې حتی په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم، ځکه چې ما عملا لدلیل چه نتیجه منفی نه مثبته. اما دا باید ام ایر نکرو چی پا غربی نری کی یا پا پرمخلی نری کی تحقیق هم دا هر چا دا وسی کار ندی نه دا هر چا سخلات همه کی چی باید تحقیق موکی. اصلا تحقیقات چی دی اغا دا ماستری پا دوره کی یو چه جدی پیل کیری پا بیچلر یا پا لیسانس دوره که محصولو سر اشنا کیری او پا پیجدی برخ دوره که بیانو عمق تحقیقات کیری او روست دا پیجدی و روست بیانو اغا کسانی چه اغا پیزلا سر اغا متخصیص متخصیصی دا تحقیقاتو نو دی دا هر شده یو یو سیستم یو نظام جو کردی دا که مجو دست مثلا فاز کرد چی محصول چی کل دا دورستان سفاره رسی او اغا دا مجو وچ دا دغه معیار کې چې ته باید تحقیق وکړې فکر کوم دا به هم ښه نتیجه ورنه کړي او مخ پرته دې چې موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا د ذهن د سویا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړه. په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هیوادونو نورو پرمختللو هیوادونو کې اسیایي هیوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانیستل کېږي مختلف گزینې ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي هغه د خپل د تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نورو زده کړو ته
استاد یو بل لارې سیمینارونه دي چې د سیمینارونو له لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نورو دنیا کې خو حتی په تر پنځم او شپږم صنف کې هم لا شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابوي چې په دې ته تحقیق وکړه او راشه په صنف کې سیمینار ورکړه. دا د پایل د فکر کوم د تحقیق
پایل دی. اما موږ د دوی څخه باید دا تمام ولا نه روچ سبا دې ورته نیو کشفیات کوي په اساس سره اتمن دې باید دې لا تاخیر کوي دې ته په اساس سره یو درڅه پرانیزو چې دا هم یو لار ده کته غواړي چې په خپل اکیډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شي. دا هم یو لار ده چې د نیو شان سره باید ځان آشنا کړي او نیو نظریه رامنځته کړي وڅېړي یا کارو باندې وکړي. اما دا کسان چې کېدای شي په دوی کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د مصوی په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا دوی سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي. اما یو ښه پیل یې دی تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم یې د پرزنټیشن څخه یا د دې د پرزنټیشن سره د یاد ورک تحقیقي پروژې څخه دی هدف دا دی چې محصل د نور په مخ کې څنګه یا وبخشي شاده یا زده کوونکي د نور په مخ کې څنګه خبرې وکړي څنګه د نور سره استدلال وکړي د دې د استدلال قوه او د دې د فیصله سره ترسان وتل د نور په مخ کې ژغېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول د دې اساسی هدف دا یو شی دی. اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق باید دی وکی یا نه وکی هغه دی دا وروسته خپل پریکړه کوي. استاد یو موضوع ده
د څېړنې لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي او یو محصل که غواړي چې څېړنه وکړي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي؟
زه فکر کوم په دا وروستي کلونو کې له نیکه مرغه موږ منابع نسبتا خپل حالت او خپل سویې سره برابر د منابعو کمی مو نه درلود، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغه محصلین چې له نورو ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد وو وکولای شي چې د آنلاین کتابتونونو د لارې خپلو تحقیقاتو ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده ورڅخه وکړي. اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پوهنتونونو او د علمي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت دا څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي، دا به بېله مسله ده. په هغه برخه کې کافي ستونزې وې، نو په ټول کې ویلی شو چې د منابعو په برخه کې
لیکن یو شمېر وایي که په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي، څېړنې هم وکړي، د عملي کېدو لارې بیا نشته. یعنی یوازې که ډېره توره وکړي هغه د یو کتاب په شکل به چاپ کړي او پاته به شي، حتی ډېرو ته دا زمینه هم نه مساعدی شي.
عملي کېدل د تحقیق،
یعنی عملي استفاده ورڅخه نه کېږي. مثلا یو چا په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوهنځي کې خبره وشوه او پاتې شوه، په عملي ډګر کې له هغه تحقیق نه استفاده نه کېږي.
زه پوه شوم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملي کېږي، دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څومره دې ته پام کوي او څومره دغه تحقیق چې دی کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ د چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیدا ولري، ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق ته باید مخکمه یادونه وکړو چې د ټولنې او ضرورت ته باید پام کښېنسي او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر دغه انګېزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه دغو برخو کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنی ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي، نو نتیجه دا کېږي لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي، او یا به دولتونه په خبر نه وي او د دولتونو سره په همغږي به نه شي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل حکومت دا اکثره مهم تحقیقات، مهم علمی مجلې، نړیوالې مجلې، څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ که چېرته داسې کار وشي، شاید له دې طریقه دوی ته عاید هم په لاس ورشي.
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شونی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو، انټرنیټ او د لارې، چې زموږ محصلین او هغه کسان چې که محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، دغه تر ټولو مهمه ده په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی. تحقیق ډېر مطالعې ته اړتیا لري، تحقیق ډېر پیسو سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه وي، یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل داسې څوک وي چې هغه په دغه یو علاقه، دغه یو مینه لري، هغه کولی شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپلې څېړنې واستوي او د هغو څخه زده کړه وکړي او په هغه سطح باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو، ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپلې ټولنې ستونزې د خپل ټولنې مشکلات د خپل ټولنې ربړی په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوې ګټې وکړي، یو به مو هغه علمي په اصطلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا وي چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یو لوی ستونزې څخه خبر کړي او د هغو پام مو راولي. موږ نشو کولای چې هر څه پر نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تمه وکړو چې دوی ته موافقین دي راسي موږ ته څېړنې ممکن دوی موافقین دي راسي تر زموږ پر ستونزې مقالې علمي ژورنالونو ته ولیکي او وروالي استي. موږ هم باید د تحصیل کرده قشر په صفت باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ زده کړي دي خیر که په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې نه چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خپره شي یا په اصطلاح سره په ټولو معنا باندې په ټول پرایي، خو د یو ځای څخه باید پیل کړو. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، ځانګړې بودیجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي قدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راشي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مخته لاړ شو.
نو استاد، ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره سره چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي، لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقه ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ که دې پوښتنې ته دې مثبت یا دا مثبت ځواب ځان سره لري، دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې، زموږ په پوهنتونونو کې او په ټول کې، زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار، یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د ښوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تبل کېږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې راښه کړي او څنګه د خپلې خوښې مطالعه وکړي. چې په ټولو مهمه دا ده کوم کتاب، کوم مجله، کوم اخبار د خوښېږي چې هغه پیدا کړي او هغه ته لاسرسی ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتما وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره داسې ده لکه اکسیجن. که یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي، زه فکر کوم چې دې په خپل هدف کې تر ډېره پورې بریالی کېدای نه شي. نو مطالعه د یو محقق لپاره په خپله برخه کې، زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د طب ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي، مطالعه کوي، داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا زوقي کارونه دي یا هابي ده؟ نو
دا زوقي،
بله.
او دا دته زه په همیشه تفریحي مطالعه نه مور کوم، دا زوقي مطالعه شتاسي دا ونه وکړه. دوام قدم کې مسلکي مطالعه ده. مسلکي مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنی یا ځینې جورنالونه یا ځینې کتابونه لولي، اما ډیر جدي نه دي. خو کدی غواړي چې تحقیق وکړي، هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتېر شي. هغه هدفمندي او جدي مطالعه ته راشي. د هدفمندي او جدي مطالعه د لارې دی کولای شي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي په دې معنا چې مثلا یو غوړ په کومه برخه کې کنه ورکی کدی مثلا د دې ټیپ ډاکټر دی آیا دی غوړ چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هیغ ناروغي په اړه لیکل شوی یا هغه مضامین یا هغه جورنالونه یا هغه لیکنې ولولي چې د هغې مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوي دی. ټول هدف د مطالعې باید پر دا برخه باندې متمرکز کړي. دا په دې معنا یې چې یو خو به د ده وخت نه ضایع کېږي او بل به دا یې چې د ده انرژي به نه ضایع کېږي. که دی هر څه ولولي د زړه په باره کې خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي یو وخت دی نه هیلې کېږي او انرژي بې ځایه مصرف کېږي او د تحقیق څخه دی کېدای شي کورشاسي او نور ونه هڅول شي چې مخته ولاړ شي. نو هدفمند ده او جدي مطالعه د تحقیق تر ټولو تر علاقې وروسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دا دی چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیقي موسسو که هغه په کور دننه وي که په ګاونډ کې که په نړۍ کې هڅه وکړي کوشش وکړي د هغو افرادو سره د هغوی د هغو د مرکزونو سره ځان وصل کړي د هغوی په بحثونو کې د هغوی په ډیبیټونو په مناظرو کې برخه واخلي د هغوی ویډیوګانې وګوري د هغوی کتابونه تېره تحقیقات وګوري او بیا وروسته ورو ورو خپل په تحقیق باندې پیل وکړي او د هغو سره په همغږي د هغو سره په د هغو معیارونو په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي او تحقیق ولیکي یا تحقیقي مقاله ولیکي او دا چې بیا وروسته خپریږي او تحقیقونه پر کېږي یا مثلا خبره پر باندې کېږي هغه وروسته خبره خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دي دا ډېر مهم دي.
بله ډېره مننه. او په زمن کې که سم تاسو اشاره وکړئ د انګلیسي ژبې تر توجه ډېره پکار ده، حتی په جرمني په شان او د چین په شان او جاپان او د فرانسې په شان هیوادونو کې چې خپلې ژبې هم ډېرې پیاوړې ژبې دي هلته هم 80% تحقیقات علمي تحقیقات په انګلیسي کوي. ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي نه د دانش صاحب ټلیفون داسې قطع شوی دی. استاد مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهم دي. د فقهي یا قانوني مسایلو حل ته لاره هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه څه کار دی. هغه څه خو نه چې ډیر معمولي کارم زه فکر کوم چې نه دی شوی. که څنګه؟
بالکل زه منم د انګلیسي مبارک غواړم چې خپل فیصله سره د لومړی دوانی یو خاطره در سره شریک کړم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې وم هلته به مې انګلیسي زده کول نو دا پوښتنه به استادانو یا مثلا هغه معلمانو زیاتره مطرح کول چې ته ولې غواړې انګلیسي زده کړې. زموږ جواب موږ ته داسې راښودل شوي وو، موږ کېدای شي هغه وخت دومره دغه نه درلوده د فیصلاتو وړتیا چې موږ دا جواب وای. خو موږ اوریدلی و چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپلې ژبې تر څنګ هغه ته ارزښت ورکول په پوهنتونونو کې، په هالند کې مثلا په ټولو پوهنتونونو کې تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنې په انګلیسي کېږي او مکالمې په پوهنتونونو کې خبرې مناظرې چې دي علمي مناظرې ټول په انګلیسي کې نو انګلیسي دا که موږ یې خوښوو یا نه خوښوو دا یو نړیواله ژبه ده او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم ځکه ټول علمي منابع چې دي هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي او وروسته نورو ژبو ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا ده چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بده مرغه موج لکه د نورو اجتماعي ستونزو تر څنګ یو لوی ستونزه ده لرو چې موږ په خپل دین باندې په خپل ژبه باندې نه پوهېږو. موږ ته دین په عربي باندې راښودل شوی دی او راښودل شوی دی. موږ ته هیڅکله دا فرصت نه دی راکړل شوی چې مثلا موږ هغه سپېڅلی کتاب چې موږ یې مانو باندې لرو هغه په خپل ژبه باندې د هغه ترجمه ورولو. که څوم فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري، نه په دې خپل څومره منطق لري، خو په هر صورت زه احترام ورته لرم. اما موږ ته ولې په مکتب او په دغه مدرسه کې چې بېخي هغه د دینی علوم هغه هسته ده، هغه خروشنده او خوټېدونکې ګرمه هسته د دیني زده کړو، ولې موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپل مورنۍ ژبه باندې د قرآن شریف په معنا باندې پوه شو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا د هغو باره کې فکر وکړو چې دا څومره ستر فرصت ده.